سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې.
نو دوستانو ستلمو شه دی ازادي رادیو وی بل خبرونه ته مو هر کله کوزه اجملاندم او په دې خبرونه کې د تاسو هر کله کوم په مخ لري د دې سات مهمو خبرونه ته د ناروی د کډوالو شورا مشر یان انګلند ننول چې لډیرو هیلو سره داسل افغانستان نزي د کابل په هوایي دګر کې ازادي رادیو ته ول چې دا هیلې د تزکه پیدا شوې دي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو ته ویل چې د خزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلارې ډیر شر نه هاي شي. خاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دا وایي چې په کندهار کې له سره طالبانو منل چې راتلونکي ونې به خزو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار تستنی شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه بدل کړي خو تر اوسه یې نه ده بدل کړي. ښاغلی انګلند وویل که چېرته په کندهار کې ښځې کارونه پیل کړي نو دا هیله من دی چې په نور افغانستان کې به هم خزو ته د کار زمینه برابر شي. دا پاکستان په خیبر پختونخوا کې نن د پولیو واکسین پر ویډل د بریټ پر مهال درې پولیس ټپیان شوې دي. دی پولیسو د واکسیناتورانو ساتنه کوله. دا حمله په میر دی راسیما کې شوې ده چې د پولیسو یو سیمایز ویان ظهیر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه تول چې بریټ کون کې له بریډ ورسته تښتیدل دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو د ماشومان د ګزړن ناروغي شته. د روسیې یو نړیوال هوایي نندارتون د نامعلوم وخت په مخه وسنده و دا په تیرو دریو لسیزو کې لومړی ځل دی چې دا نندارتون ځنډیږي. روسي رسنیو نن د روسیې د هوایي سند د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د ام ای کی ایس په نوم نړیوال هوایي نندارتون چې ټاکل شوی و د جولای له 15 تر 30 مسکو ته څیرمه د ژوکوفسکي په سیمه کې جوړ شي د امنیتي لوی دلایلو له امله ځنډیدلی دی. ام ای کی ایس هغه نړیوال هوایي او فضایي نندارتون دی چې له 1993 کال را په دې خوا په هرو دوو کلونو کې یو ځل پرانیستل کیږي. دا نندارتون حتی د کرونا وبا په وخت کې نه لغوه شوی. تاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړ کړي. د اوکراین د تماس په ډله کې هغه په لسګونو هیوادونو شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د خیر مواجه برید په خاطر د کیف ننګه کوي. دا د غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هیله مند دی چې F-14 جنگي الوتکې به ژر ور وسپارل شي. د امریکا دفاع وزارت نن ویل د اوکراین د تماس دفاعي ډله به آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې څرنګه اوکراین د ځواکونو زغرواله برخه او هوایی دفاع د روسیې د پرلپسې بریدونو په وړاندې پیاوړي کېدای شي. د کابل د استقلال روغتون د نسایي او ولادي څانګې ډاکټره یالدا غروبوای طبابت یو سپېڅلې مسلک دی او په ډېره لیوالتیا سره یې دا مسلک غوره کړی دی. دا وایي له طبابت سره لیوالتیا له هغه وخت زیاته شوې چې ډاکټرانو یې مور له یوې شدیدې تنفسي ناروغي وژغورله. وړاندې په خپرونه کې به زما همکاره ملالۍ بشیر راشي او د نور بستې خپرونه به درته وړاندې کړي. خو تر هغې راځئ چې د دغې ډاکټرې یلدا غروب د ژوند کې سبب رو.
از اعضای خانواده ما دکترم زیاد داشتیم، علاقه مندی به دکتر داشتیم.
دیش کلنه یلدا غروب په طبي برخه کې د زده کړو له بشپړېدو وروسته د کابل په استقلال روغتون کې دنده پیل کړه. یلدا وایي خپل مسلک سره ډېره مینه لري او د دې مسلک له لارې یوه موخه خلکو ته خدمت کول دي.
دوی د کورنۍ د غړو ترمنځ مونږ ډېر ډاکتران نه درلودل. ما هم ډاکټرۍ ته لیوالتیا پیدا کړه. په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې مې د مور ستونزې ډېرې شوې، تنفسي ناروغي یې درلوده. همدا زموږ کورنۍ او ډاکترانو یو څه وکړل چې نن مې مور روغه ده. ما هم کله چې ولیدل مور مې بېرته روغه شوه، علاقه مې ډېره شوه.
اغلی یلدا طبابت یو سپیشلی مسلک ګڼي او وایي چې یو ډاکټر باید ناروغ ته رښتینی خدمت وکړي، ځکه په خبره ناروغ دوی ته د روغتیا په هیله ورځي. یلدا غروب وایي د ډاکټرۍ پر مهال یې دا ومون چې ډېری افغان مېرمنې بې له ځنډه ولادت کوي او دا مسله مور او ماشوم ته جدي زیان رسوي.
ما داسې مېرمنې لیدلې چې د ولادت یا زیږون یې څلوېښت ورځې شوي او بیا امیندواره شوي. داسې ډېر ناروغان مراجعه کوي، بیا یې بېلابېل ناروغیانې بدن کې پیدا کېږي. د کلسیم کموالی، د هډوکو ستونزو او همداسې نورې ستونزې ورته پیدا کېږي.
ډاکټر یلدا وایي د پرله پسې زیږونونو یو لامل دا دی چې ډېری میندې څو لورګانې لري او د زوی د راوړلو لپاره ان لس وارې هم ماشوم زیږوي. دا وایي د طبابت له کاره جالبې خاطرې لري.
یوه ناروغه وه چې د ولادت مخکې ډېرې ستونزې درلودې، شدید درد یې درلوده، خپله هم ډېره کمزوره وه. ژړل یې، ویل یې زه نور ماشوم نه راوړم. همدا چې ماشوم یې پیدا شو، ولادت یې پای ته ورسېده، موږ یې لا ماشوم ته جامې نه وې وراغوستې چې دفتن یې وویل ډاکټر صاحب یو بل ماشوم هم چې راوړم او دا زویکۍ مې جوړه شي.
ډاکټر یلدا هیله لري چې ټول نجونې ښوونځی او پوهنتونونه ته ولاړې شي او خپل د خوښې وړ رشتې ولولي.
زما هیله د ټولو هغه افغان نجونو ته چې نن له ښوونځي او پوهنتون نه تک محرومې دي، لسې ورځ دېره شي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي او سبق ولولي، زده کړې وکړي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته په پام سره یلدا په شان ښځینه ډاکټرانو ته ډېره اړتیا شته، خو اوس مهال د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوي بندیزونو له امله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونې نور بستې ته شرغلاست. زملالی بشری او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي تر هغو چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې خپلو سختو دریځو کړنو ته دوام ورکوي، ستونزمنه به وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اندونیزیا ولسمشر د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د اندونیزیا تر څنګ سعودي عربستان، د مصر الازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو هم چې د دوی تر څنګ یو شمیر اسلامي بنسټونه هم دي، د دوغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند بیا پرون د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره تر لیدو وروسته ویل چې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې هغه کړنلاره پر نهایي کېدو ده چې په موسسو کې ښځې کارونو ته ستنې سي. نن په نور بستې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا طالبان به د افغان ښځو غوښتنو ته غوږ ونیسي او دوی به واقعا کار او زده کړو ته پرېږدي، او نړیواله ټولنه ولې نه ده توانېدلې چې له طالبانو سره د تعامل په بدل کې د بشري حقونو په برخه کې خپل شرایط پر طالبانو ومني. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن لمش سره د ښځو د حقونو فعالانی اغلی صبرینا حمیدی، اغلی دنیا صافی، اغلی اوژی امیل او اغلی لطیفه خورم میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم زګورم چې زموږ ځینې میلمنی لمش سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. اغلی لطیفه خورم وردک صاحب لمش سره وصل سوي ده. وردک صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وستی لمش سره خبرې کوي. تاسو کپدی برخه کې مشت لمړی واس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونی چې دوی وایي دا به ستونزمنه وي چې طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي تر هغو چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې خپل سخت دریځه کړنو ته د پای ټکی نه وي ایښی. دغه خبرو ته تاسو په څه نظر ګوري؟ څنګه یې تاسو تحلیلوي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې د نړیوال مشروعیت په خاطر باندې به طالبان واقعا دغو غوښتنو ته ځواب ووایي؟ آیا دوی به غوږ ونیسي؟
مننه کوم ملالای جان، سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړاو غوسیږئ. زما په نظر انداز خبره ده چې تقریبا دوه کاله وشول چې همدا خبرې روانې دي، خو په دې دوه کالونو کې نو هغه څه چې وي هغه ځمکه سازېږي چې ور ورباندې بلوي، نو د دې زیان ټول ښځو او نجونو ته رسېږي. په دې خبره چې آیا طالبان به د دوی خبره ومني او کنه، طالبان به د نجونو تحصیل ته اجازه ورکړي کنه، یعنی هر ورځ همدا خبره ده. په دې بحثونه کېږي خو متاسفانه چې هیڅ نتیجه نه ورکوي. اوس زموږ پوښتنه دلته ده چې څنګه په دې غونډه کېږي او نړیوال هم په دې خبرې کوي، غوښتنه کوي، نو چې دا عملي کېږي نه، په دې کې څه چل دی؟ په دې هیڅوک هم نه پوهېږي. دا چې د پردې تر شا دوی څه لاسلی کوي او د دوی غوښتنې څه دي او د دوی پلانونه څه دي، په دې غیر د الله نه هیڅوک هم نه پوهېږي. څنګه دوی بحثونه کوي موږ تاسو په دې نه خبرېږو. نو دا دوه کاله شول چې دوی د ښځو د افغانستان د ښځو د نجونو په سرنوشت لوبه کوي. نو دا واقعا ستونزمنه خبره ده که دوی مشروعیت حاصل کړي یا نه کړي، خو دوه کاله دوی د ښځو د نجونو په سرنوشت لوبه وکړه او همداسې به دا لوبه روانه وي. زه هیڅ خوشبینه نه یم دې ته، هیڅ امیدواري نه لرم چې آیا دا به کومې نتیجې ته ورسیږي او که نه.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، له موږ سره آغلی دنیا صافی هم د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی صافی، تاسو ته هم مننه وایم او شرغلاست دې خبرونې ته. په لومړي سر کې تاسو څخه پوښتنه کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې طالبان باید د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي، ستاسو په نظر دغه خبره څومره جدي تاسو ګڼئ؟
سلامونه تاسو ته ملال جان او اخر کې مننه دوی ته ډېر زیاته مننه، ډېر خوشاله چې ګام ته دغه بس تاسو سره. زه اول دا خبرې وکړم چې د سازمان ملل او د نور اروپایي وزنه کله چې دوی خبرې کوي داسې جدي خبرې نه ده، چې طالبان هم به هغې جدي ونیسي او د دوی خبره ومني او عملي وکړي. مګر دا اوس دا د اوسنۍ خبره نه ده، تقریبا دوه کاله کېږي چې همدا خبره کړې ده چې سازمان ملل دی که یونما دی هر چه کوم هېواد دی همدې باندې خبرې کړې ده چې باید دا طالبان سره هغه وکړي، تعامل وکړي او دوی ته رسمیت ورکړي. مګر تر اوسه موږ هېڅ کوم نتیجه لیدلې نه ده، خاطر چې طالبان په خپله ژمنه ولاړ نه ده، ځکه هغه څه چې په خوله وایي عملي نه کوي. او کله چې دا سازمان ملل که نور هېوادونه همدا خبرې کوي داسې عملي ګام تر اوسه هغه نه دی اخیستلی، یوازې په خوله کې وایي لکه یو شعار غوندې. زمونږ زه نه وایم تر دا ډېر ښه اقدام دی که واقعا دوی جدي ونیسي، که نه تر کوم ځای چې معلومیږي دا دوه کاله تیر شوی ده، موږ تر اوسه هیڅ کومه مثبته نتیجه لیدلې نه ده چې واقعا طالبان د دې خبره اورېدلې وي او د هغه باندې عملي کړی ده او د هغوی خبرې باندې کوم عملي ګام پورته کړی ده. مګر یوازې په خولې دي، ټول خبرې په خولې دي. موږ دا غوښتنه لرو، زموږ ټول افغانان افغان میرمن چې په افغانستان کې اوسېږي په داسې بده شرایط چې ټول ډېره مشکلات سره دوی لاس ګریوان دي، همدې غوښتنه ده چې که تعامل دي که مشروعیت دي هر شی دي دا تکوي وکړي، که نه یو سمه لار پیدا کړي. داسې کول نه چې د افغان میرمن ژوند ته تباسو، د نجونو ژوند تباسو، د مکتب نه پاتې سو او دوی بېخي دوی ته نوش معلومه نه ده. ما ښوونځي ته تللې نیسي، مکتبونه بنده ده، یو پانتون بنده ده، وظیفه تللې نیسي. او دا یو ډېره زموږ هېواد هم نور هېوادونو غوندې پرمختګ هېواد نه دی، یو عقب مانده هېواد ده چې موږ کولی نه شو چې هغه کوم هغه
کدا هیواد کوم سرمایه ولري کدا کولی سي دا هیواد خپل د بيواز کورني سره مرسته کوي د هیڅ یو کومغه مونږ احتمال کوي نس چې دا کارونه دي کولی سي دي خاطر چې باید واقعا د سازمان ملل کای او اروپایي ودن دي هر څوک چې دي باید عملی اقدام وکړي دی په خلو وایل زما په نظر اسنن کوم ګټه نه لري
مننه اغلی صافی اغلی اوجی عمل تاسو ته هم په دې خبرونه کې شرغلاست وایم او مننه چې تاسو لمشتره غډون کوي تاسو د اغلی خورم او اغلی صافی خبري واورې د دوی دواړي په همدې نظر د چې دوی د طالبانو د غډول اجمنو ته چې د ځینو نړیوالو چارواکو سره کړي دي د شتو په برخه کې دوی هغوی ته اټس هلمانی نه دي تاسو څه خزه په دې برخه کې پښتنه کوم چې آیا طالبان ستاسو په نظر فکر کوي چې نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري که دوی غواړي چې په همدې وضعیت کې خپل حکومت ته دوام ورکړي
مننه کوم لمړی تاسو ته دوه درنې خویندې ته چې د مخورونی ګډون کوونکي دی اوریدونکو ته خبره ده چې د دواړو خویندو خبرې د روسي خور خبرې مې واورېدې په اوله کې تماله نه وو خو زه دا درته وایم چې خبرې تاییدوم واقعا دوی دونه عجیب خلک دي چې دوی ته هر هغه څه چې وایي په دا دوه کاله کې دومره تکراري شوي دي دومره خسته کن شوي دي چې دوی همدا نړیوال که ملل متحد دی که یونما دی که نور بنسټونه دي چې پر یا مسؤلیت لري چې باید په هیوادونو باندې هغه واشي ځکه چې هغوی خلاف د نور هیوادونو خلاف هغه امضاګانې چې دوی کړي په نړیوال تړونونو کې دوی دغسې برخورد یا خصوصا په هغه قشر باندې چې میرمنې دي او دوی د دې ټولنې نیمایي برخې دي بدون د دوی د ګډون څخه دا د ټولنې پرمختګ او حیات شاید پر مخ لاړ نه شي نو دا جدي ګڼي دا بیخي جالبه ده چې نه په اسلامي هیوادو کې نه په غیر اسلامي هیوادو کې نن زمان د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ چې څومره هیوادونه دي څومره بشریت ژوند کې دا ډول برخورد بلکل ظالمانه هم ده او غیر عادلانه ده او هیڅ چیز ده نه دی شوی دی چې مېرمنې باید په ټولنه کې کار ونه کړي د دوی د ګډون نه بغیر خو هېڅ ناممکنه ده نو خبره په دې کې ده چې که هغوی دا خبره کوي او دا جدي ګڼي هغوی دپاره هم جالبه ده بېخي عجیب دی چې څنګه امکان لري چې که دوی بلکل نه تحصیل وکړي نه کار وکړي نه ګډون وکړي بس په کورونو د کښېني په نن زمان کې په دې عصر کې خو ټولو دپاره حیرانوونکي وه دوی ته نن پورې بار 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 دا خبرې پورته کړې دي دوی بیا هم دوی خپل هغه دریځ دوی دا و چې دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده تاسو مداخله مه کوئ دا و هغه او د ښځو ژوند بالکل تامین دی تر پخوا بیخي زیات تامین دی بالکل هغه ټول شرایط مونږ پوره کړي دوی په مخ کې دوی په وړاندې نو خبره په دې کې ده چې دوی زه فکر کوم لکه پنځه اول کالو چې دوی پنځه کاله همداسې تېر کړه هغه وخت هم ما دنده درلوده په معرف وزارت کې د علمي غړي په حیث په تدریسات ثانوي کې دوی تر څو میاشتو پورې موږ ته معاش ورکړه معاش هغه سره کوم چې د چادري سره به تلو بیرون به دوی ازیري راوړلو یو میاشت امضاګانې به سړک پر مخ دا چادري به همداسې غوړو او امضا به هم کوو په یو رقم به ماش به ورکول کېږي پس له هغه نه موږ ته جواب راکړه بیا ویل چې بیا پرانیزو درس به ادامه ولري تعلیم به بېرته جاري شي کار بېرته جاري شي دا د واغه د پنځه کاله تېر شو بیا نو هېڅکله نه د مکتبونو دروازې پرانیستل شو نه کار د ښځو پر وخت همداسې دوی پنځه کاله خپل پوره کړه او اوس هم دوی ولې اړتیا نه لري دوی تمام ورځ ناري سوري پورته کړي دي اوس درزاري کوي نړیوال ته همسایه هیوادو ته هر ځای ته دا غږونه پورته کوي چې موږ په رسمیت وپېژنې ځکه دوی خپله تاوان کړی دی دوی په خپله په ستونزو کې دي لاس او ګریوان دي زموږ پروا د ولسونو خو هېڅوک نه لري دوی د حکومتدارۍ په چاره هم نه پوهېږي او نه غواړي هم چې وپوه شي ځکه چې ولسونه خدمات غواړي ولسونه ډاډ غواړي ولسونه در په در شو اقتصاد سکوت وکړو او فکر او بیچارگی یعنی دلاسه افغانان تباه و برباد شلوس هیڅ څوک نشته چې ورته ووایي چې نن ښه کېږي سبا کې دوه روپۍ څوک ولري فقط دې وطن نه هېڅ کوي غیر قانوني لارونه په مرګونو ځانونه وهي او دې وطن نه ځوانان هغه تعلیم یافته قشر هغه نیرو د کار فامیلو یا د اولاد د پاره چې تحصیل بیرون ته وکړي او د دې سرنوشت خراب نه شي مسؤلیت لري بس د دې هیواد نه جاري دي دوی ټول دوی نه ګوري آیا دا حالت دوی نه درکوي او دوی هم خپله چې کوم سیستم بانکي کې دوی ستونزې لري او نور هیوادونه یې په رسمیت نه پېژني او دوی سفرونه کولی نه شي او نور ستونزې لري منځري پاتې شوي دي او تړونونه چې د قراردادونو لوی قراردادونه باید نور هیوادونه ورته وکړي دوی ضرورت لري چې باید په رسمیت وپېژندل شي پس لاغه نه باید هغه وکړي دوی تړون وکړي نو دا ستونزې دي چې دوی په خپله چې ورسره بیا مخامخ کېږي بیا نارې سوري کوي او بار بار جهان ته وایي چې موږ په رسمیت وپېژنئ او دا وکړي هغه وکړي په همدې خاطر دوی خپل ضرورتونه په نظر کې نیسي دوی نور د نورو کیسه کې نه دي نو زه فکر کوم دوی خو خپل اواز بس یا او د دوی په خلو کسوکم نه کوي هغه ډېر نږدې هېواد چې طرفدار وو او غواړي په اقتصادي لحاظ دوی سره سازش وکړي چین ورته وویل چې ته چې یعنی همشمول حکومت جوړ نه کړي همشمول په دې معنا چې دا وایي چې نور کسان هم موږ سره شته دي نه هغه ټول مولوي وو سید که د هر قوم نه دي خو هغه طالب دی هغه غیر طالب متخصص نه دی چې تا هلته ګمارلې دی هغه پکې ځان ګوري ټول خلک صرف یو ګروپ دی چې په قدرت کې دی په حکومت کې کار کوي ورسره او نور کسان ټول محروم دي بیکاري خو حوج ته رسېدلی دی خلک بالکل مجبور دي چې یو چاره وکړي دلته ژوند کول ډېر سخته شوي ده ته به وایي چې دغه میلیونونه انسانان دوی زندگی کړي دي اسیر مې ولیدي خلک د خپل اسیر او د بقا لاره بالکل دوی نه ورکه ده نور ایران دي چې آینده دلته موږ نه لرو بچیان هم نه لرو موږ څه وکړو خو زه فکر کوم همداسې به دا 5 کاله 10 کاله څومره چې دوام وکړي همداسې به دوام کوي ځکه نړیوال هم موافق نه شول او هر کله خپل آواز پورته کوي میډیا مصروف ساتي وایي چې موږ هغه انساني کار کړی دی خپل مسؤلیت ادا کړی دی موږ غټ پورته کړی دی خو دوی نه مني دا چې بالاخره څه تصمیم نیسي نړۍ د دوی په اکله دا به وخت موږ ته وښيي
مننه آغلی امیل زبیرت تاسو ته راځم آغلی خورم ستاسو څخه په همدې تړاو باندې پوښتنه کوم طالبانو مخکې څو وار ویل دي چې دوی له نړیوالې ټولنې سره غواړي چې تعامل وکړي او دوی غواړي چې د حکومت په رسمیت وپیژندل شي خو د بشري حقوقو په برخه کې د نړیوالو شرایط یې نه دی منلي تاسو څه فکر کوئ چې ولې
مننه کوم مللی جان خو سوال همدلته دی چې ولې نو کله چې دوی غواړي چې د نړیوال وکی جنې پر رسمیت نو باید نړیوالو غوښتنې هم پوره کړي نو کله چې دوی د نړیوالو غوښتنې نه پوره کوي نو څنګه به پر رسمیت وپیژني اوس مشکل همدلته دی چې غونډې کېږي خبرې ورباندې کېږي خو پر رسمیت دوی هم نه پیژندل کېږي دوی هم د ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلي دي وس هیڅ څه د حل لار دی خپل هم نه لري چې باید څه وکړي چې هم پر رسمیت وپیژندل شي هم اقتصاد جوړ شي هم خدو ته د تحصیل او د تعلیم زمينه برابر کړي خودوی دا کار نشي کولای دا د دوی د توانایي نه یعنی لري خبره ده دوی یو کار چې باید وکړي چې کار اهل کار ته باید وسپاري دوی باید دا قبول کړي چې دوی حکومتداري نشي کولای موږ یې منو موږ مولا ته طالب ته احترام لرو تحصیل ته دینی زده کړو ته احترام لرو خو یو یعنی دینی عالم نشي کولای چې انجینری په بخش کې هغه یعنی یو څه ورسوي هغه نشي کولای چې یو پیخه پیلوټ و اوسيږي هغه نشي کولای خو ډاکټر و اوسيږي کار باید اهل کار ته وسپارل شي دوی باید دا سوچ دوی سره وی چې دوه کاله تیر شو زموږ خویندې زموږ لونه د تحصیل نه پاتې دي زموږ هغه محتاج مېرمنې چې واقعا وظیفه ته ضرورت لري هغه بل نارینه کور کې نه لري باید وظیفه اجرا کی وظیفه ته لاړ شي په اجتماع کې اوسي او هغوی د دې هر څه نه لري ساتلې دي نو آیا دا د حل لاره ده چې دوی څو ځله دا تکرار کړی چې موږ دې ته پروګرامونه لرو پلانونه لرو اول مشکل دا و چې حجاب خو زه دا ورته یعنی په ډېر ډاډ سره ویلی شم چې هیڅ افغانه ښځه او جنۍ بې حجابه نه ده په ټوله دنیا کې زه افتخار وکم په خپل افغان مور او خور. هیڅ داسې بل جنې به ینې په حجاب او په حیا پیدا نشي لکه د افغان خځه او جنې. نو زه حیران یم چې اوس حجاب هم مراعت شوی دی، هغه کوم قانون چې دوی پلی کوي هغه پلی شوی دی. هر افغان جنې او خځې هغه په خپل ځان منلی دی. اوس مشکل چیرته دی؟ اوس مشکل همدا ده چې دوی اصلا نه غواړي ښځې ته جنۍ ته د حقارت په سترګه ګوري، هغوی هېڅ په اجتماع کې ښځه او جنۍ لیدلی نه شي. نو تر کله؟ لکه زموږ درنې مېلمنې چې ویلې چې لکه پخوا 15 کلنه دوره چې زما نه یادېږي، هغو کې لکه ما یې قصې اورېدلی دي، تاریخ هم لوستلی دی. یعنی هغه تاریخ د دوی بیا نه تکراروي، د هغو نه ښه خاطره هېڅوک نه لري، حتی طالبانو ښه خاطره د هغو نه نه ده لیدلې. نو دوی څنګه دغو نه پند او عبرت نه اخلي؟ تر څو چې د دې ولس زړه لاسته رانه وړي، دوی دا حکومتداري نه شي کولای. دوی به خو لکه مخکې چې زموږ درنې مېلمنې وایي چې ټولې زندانې کړي دي، روحان د ټول د افغانستان خلک مریضان دي. تر څو چې د دوی زړه لاسته رانه وړي، دوی نه حکومتداري کولای شي او نه کامیابېدلی شي، ځکه دوی د خلک ځورولي دي. الله پاک ویلي دي چې تاسو د یوه بنده د یوه مسلمان د زړه د ازارولو حق نه لرئ. نو دا دومره نجونې چې دوی ځورولي دي، دومره ښځې چې دوی ځوروي، دومره فقر او بېچارګي او ظلم او ستم، یعنی دوی به وکړای شي چې دا حکومتداري مخکې یوسي. زه حیرانه په دې یم چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي او دوی د خلکو زړونه ماتوي. آیا دا سمه خبره ده؟ په دوی کې یو هم عالم نشته؟ ولې د اسلامي مملک چې دي، دوی جنې ته د کار حق ورکړی دی، ښځې ته د کار حق ورکړی دی، د تحصیل حق یې ورکړی دی. نو موږ څنګه مسلمانان چې موږ دا حق ترې اخیستی دی، ولې؟ په کوم دلیل؟ باور وکړئ چې د ګلدانونو کې دوی ګلونه کرلي دي. ملالۍ جانې، دا خبره بیا هم تکراروم، نو ما چې ورته وکتل باور وکړئ چې زما په سترګې کې اوښکې راغلې، ومې ژړل. تاسو ګلونه مه کرئ، ګلونه هغه څوک حس کولی شي ملالۍ جانې چې هغه ژوندي وي. دوی دا ښځې نجونې ټولې وژلې دي، دوی د افغانستان خلک وژلي دي، دوی به د ګل نه څنګه لذات واخلي؟ تاسو ګلونه مه کرئ، تاسو د خلکو زړونه لاسته راوړئ. تاسو د ښځې نجونې چې 2 کاله د هر څه نه لرې ساتلي دي، دا د ګل په هېڅ څه پوه شي. هغه څوک چې مړه وي، هغه څوک چې روحان روانن تاسو وژلي وي، هغه به ګل څنګه حس کړي؟ زه حیرانه ورته پاتم چې 2 کاله دا زموږ د مظلومو خویندو او مورګانو آواز دوی څنګه نه اوري. هر چې حجاب و مراعت شو، څنګه چې دوی وغوښتل هغه څه وشول. نو زه حیرانه یم چې دوی نور د دې خوار ولس نه څه غواړي، د دې خوار نجونو ښځو نه دوی څه غواړي. او نړیوالو ته خو زه غږ پرې کوم چې دا نړیوال دا هسې یوه لوبه شروع کړې ده. څنګه 2 کاله تاسو په دې بحث کوئ، 2 کاله تاسو غوښتنه کوئ، دا نه منل کېږي. خو ستاسو په دې کې یو مقصد، یو غرض پروت دی په دې کې. څنګه ټوله نړۍ دوی ته قناعت نه شي ورکولای؟ خو دوی د زړه نه غواړي، په دوی کې یو غرض او یو هدف یې پروت دی. نو هر څوک اوس خپل هدف په یعنی په خپل هدف او په غرض خبرې کوي. د افغانستان د خلکو غم د هیچا سره نشته. خو زه بیا هم په امارت اسلامي غږ کوم چې نور د نړیوالو په تمه مه کینئ. موږ خپل کور یو، د خپل کور مشکلات چې خپله د کور غړي حل نه کړي، بیګانه به څه حل کړي او همسایه به څه حل کړي؟ لکه یو کور کې چې مور او پلار خویندې او وروڼه د خپل کور په مشکل پوهېږي، آیا همسایه د هغو نه څه پوهېږي؟ نړیوال زموږ په دې مشکل هېڅ نه پوهېږي، هغو ته هسې یوه لوبه ښکارېږي. نو زه په دوی غږ کوم چې راشئ، د خپل ملک مشکل په خپله حل کړئ. خپلې خور او لور ته د حقارت په سترګه مه ګورئ. د خپل خور او لور د زړه درد کوي، هغه درد کوي چې څه غوښتنه لري. نو آیا داسې به شي چې زه خو حیرانه په دې چې هسې نه شي چې د اسلام نوم زموږ د مسلمان او د متدین خلک واوري او نور مخته واړوي؟ دا اسلام نه دی، داسې اسلام نه پلی کېږي. آیا پیغمبر علیه السلام همداسې مسلمانانو سره کړی دی؟ پیغمبر علیه السلام همداسې ظلم کړی دی؟ آیا اسلام خو موږ ته هغه څه راښودل چې اسلام د دوستۍ، د مهربانۍ، د شفقت، د یووالي دین دی؟ هسې خو نه دی چې اسلام د ظلم او د ستم او د زړه ماتولو دین دی. په دې خو اوس هر څوک پوهېږي، الحمدلله د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي، ښه مسلمانان دي، په دین پوهېږي. آیا همداسې کار کړی دی؟ نو زه د دوی نه مې غوښتنه همدا ده چې نور د ظلم او ستم بس کړئ، نور دی بهرنه نه خیرات ما غواړی په خپله کینه په خپله دا مشکلات حل کړي. خو بیا هم ورته وایم که چیرې دوی په دې حکومتارۍ روان وي، دا حکومتاري پایداره نه ده تر څو چې د افغانستان د ولس زړه لاسته رانه وړي، تر څو چې یووالی نه وي، تر څو چې صداقت او مهرباني نه وي، نو دا حکومتداري لکه شکست چې خوړلی دی همداسې شکست خورده ده او تلپاتې به هم نه وي. نو نږدې وخت کې به دوی وبه ویني چې د حکومتداري به د منځه لاړه شي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی دنیا صافی، ستاسو څخه د آغلی خورم د خبرو په دوام باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې د ښځو وضعیت څه ډول خراب شوی دی په افغانستان کې او څومره ښځې ناهیلې شوي دي. خو ستاسو څخه د ناروې د کډوالو شورا د مشر یان اګلینډ د څرګندونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې د چهارشنبې په ورځ یې په کندهار کې د ویل چې د طالبانو له چارواکو سره یې ولیدل او تر هغه وروسته د ویل چې طالبانو له د سرجمنه وکړه چې هغه کړنلارې پر نهایي کېدو د چې په موسسو کې به شذې کارونو ته بیرته ستنیسي. یان اګلینډ همداراز زیاته کړه د ویل چې تملري چې راتلونکو اونۍ به په کندهار کې شذې موسسو ته د کار لپاره لاړ شي او په دې سره به شای په ټول افغانستان کې شذې د غزمینه ولري چې خپل کارو ته ستنیسي. آیا تاسو د شاغلی اګلینډ دغه خبرو ته خوشبینه یاست؟
مننه. اول خدا وایم چې نن ورځ موږ یو غونډه درلوده د همدې ستونزو په حق له چې موږ د جنبش عزه چې ډېر نه خدا ټکړه ښځې وي نجونې وي چاري او ماسله مو استادان د پنتون استادان وو او د دولت مخکې کارمندان وو. د دوی ستونزه همدا وه چې د دوی د دنده ګوښه سوی ده، ټوله د کورنۍ ستونزې اقتصادي د ډېرو ستونزو سره دوی مخامخ دي. اول خدا ډېره مهم ده چې موږ که تاسې د واقعا د خپل ملت لپاره کار کوي نو باید تاسو هغوی لپاره د کار زمینه مساعده کړي، که نه دا خلک د وږۍ نه د مرخیږي او ځي مهاجرت کوي، په لارې کې ماسان ژوندي نه پاتې کېږي. او بل خبره چې دا شکلان چې ویلي وو چهارشنبه په کندهار کې، دا خبره سمه ده، د خوشنۍ خبره ده، خوشي خبره ده او ډېر ښه اقدام ده. مګر زه په دا خوشنۍ یم چې دوی د هیچا په خبر نه کوي، دا امارات دا طالبان د هیچا خبر نه مني. که دوی د سازمان ملل د یونما او یا د نوري وادو اروپایي وادونو خبرې منل، نو په دا دوه کاله مکتبونه بند نه وو. په دغه دوه کاله ډېره ستونزه کولی شي چې حل شي، مګر تروسه یو ستونزه مال شوی نه ده، بلکې ستونزه ډېر کېږي او هره ورځ یو ستونزه افغانستان کې، یو ستونزه نه بلکې سل ستونزه مخ راځي، د مخصوص د ښځو او نجونو باندې چې موږ په دغه دوی خبرې باندې باور کولی نه شو چې دوی ژمنه کړې ده او دوی ته هغه ورکړې ده چې وو موږ دا دولتي او غیر دولتي، دا غیر دولتي خو نه دی ویلي که غیر دولتي سازمان نه خلاصوي یا کارمندان تللي چې هغه مخصوصا ښځو کارمندان. اصلا زه باور نه لرم په دې خبرې باندې ځکه دوی ډېر ژمنه کړې ده، مګر تر اوسه په یو ژمنه باندې دوی عملي نه ده کړې ده. مګر داسې نه کېږي که دوی واقعا غواړي چې دوی یې ژمنې باندې باور وکړي، باید دا عملي وښایي. په دا دوه کړې تر اوسه یو ژمنه تمه دوی عملي کړې نه ده، نو څنګه موږ په یو هغې چې دا خبرې کړې ده، راغلي په یو جلسه کې په کندهار کې دا خبرې کړې چې موږ سازمان غیر دولتي سازمانونه خوشي کوو او ښځې کولی شي په خپل دنده ته ولاړ شي. ډېر ښځینه هم په سازمان دولتي او غیر دولتي په سازمانونو کې شامل وو کار کول خپل کورنۍ لپاره. تاسو وګورئ نیمایي د ټولنې ښځینه تشکیل کړی وو، د ټول هغې د ټولنې د پرمختګ هر شي په ښځینه باندې تړلی وو. مګر اوس وګوره د جامع بیخي له منځه تللې ده او د ښځینه هم بیخي د جامع نه هست شوې ده. موږ په څه شي باندې د دوی په خبرې باندې باور کوو چې واقعا دوی په خپل ژمنه باور کوي؟ نن اوس چې موږ غونډه وو د ښځې راغلي وو، د هر یو چې دوی د کورنۍ خبرې او د دوی د مشکلات خبرې په خدای دونه د هغه څوک چې دوی خبرې ته غوږ نیول او د لاس نم څه نه راتله، زړه ډېره په زړه کې درته راغی چې ځکه دوی د لاس نم موږ د لاس نم څه نه راځي او د دولت هم د خپل د غوږونه کانه دي شم نه اوري او ستونزه مثلا سب سر دیری کی سند دیاتی کی مگر اس حکومت نه پداغه حکومت کی چې د خلک خبري ووري او نه په سازمان کې یوازې په خلو وایل دا خبري نشي کولای چې مونږ و منو زه خبري چې مونږ خیا دا خبري کوي دا سازمان د کار څوک مونږ خوشاله یو چې تمه ده دا کار جوړیږي مگر نه که واقعا دوی غواړي نو عملی او خایي زر بلجل دوی ته تعینه کړي زر تر دا سند حل شي مگر واسه ورځ سند ډیریږي دا سره رقم دا جلسه دا یو کوم کانفرنس دوی اخلي چې اسان مونږه مثبت نتیجه اخستلې نسو نه نه ورځ ډیری مونږ خواني چې د ماسری لپاره اپلای کړی وو وسه پیسې مختلې فرمونه هر شی دا کړی الیکان لار بایومتریکو سو دا شاید به جمعه په ورځ دوی امتحانونه به اخلي مگر انجونه تر اوسه په کور کې نازده ځکه دوی نهیله سوی ده دوی ته بلنه نه دی ورکړی د امتحان لپاره ځکه دوی فرمونه هم حتی دکړی وو پیسې هم حتی تویل کړی وو همداسې زمونږ خوندې چې د کانکور امتحان و فرمونه واخیستل او د نور تحصیلي سندونه غوښتل چې دوی واخلي تای مراحل کړی ده مګر کله چې په کوم وزارت کې او په کوم هغه ځایونو چې بنده پاتې کیږي هغه ته ځواب ورکوي چې تاسو حق نه لرئ موږ ته تاسو ته اسناد نه ورکوو د دوی چې وای مونږه تا مشروعیت راکړي مونږه د ښځو حق ورکړی ده همدا ثابت کی ثبوت کې کوم حق ورکړی ده تاسو د ښځو د انجونو چې تاسو سازمان اروپایی او نور هیوادونه تاسو ته مشروعیت ورکړي او دا ثبوت کی چې مونږه حق ورکړی ده او د افغان ملت او ښځو انجونو تاسو نه خوشاله دي راضي دي نو سم دي مګر نه موږ ګورو اس یو سند تر اوسه الڅو نه ده د دې لار باید سپایدا سي دا څنګه چې واز په خبرو باندې په شعار باندې په شعار او خبرو او خبرګون کې قودل او محکوم کول موږ څه حل کولی نسو
بله ډیر مننه اغلی صافی اغلی امیل ستاسو څخه د همدار از د ناروی د کډوالو شورا د مشریان انګلند د خبرو په دوام باندې پوښتنه کوم د ویلی و چې طالبانو ورته ویل چې د هغه کړنلار چې د شوزو د کار په اړه باندې دوی ور باندې کار کوي نهایی کولو ته نږدې سوی ده او انجونې به هم تر ابتدایي شونځي وروسته شونځي ته لاړې سي خو د ویلې چې دا یوازې ژمنې دي او نه پوهیږي چې کله به عملي کیږي خو د ویلې دي همداراس چې په کابل کې به هم د طالبانو له چارواکو سره د شوزو د کار په اړه باندې خبري وکړي او کچيري په کندهار کې موافقه ترلاسه کړي نو هیله ده چې په نور افغانستان کې به هم د شوزو کار ته زمينه برابر شي تاسو فکر کوئ چې د اغلی انګلند دا خبري خوشبینانه دي فکر کوئ چې شوزو ته کومه هیله وربخشي چې شای طالبان بیرته شوزو ته د کار حق ورکړي
مننه کوم زه د ناروی کمیټې د مشر دغه هلې ځلې د میرمنو د تحصیل او د کار پاکله چې د ترانې خپل غږ پورته کړی چې دی ډېر هغه جدیت سره دوی سره هر رقم اړیکې ونیولې زه ستایم اما کوم ژمنې چې دوی وایي موږ کار روان کړی دی او موږ تدابیر نیولې دی او موږ داسې واسې قطعا یو ګام پورته کړی نه دی حتی نیت او اراده نه لري چاته یعنی د دې نه سم دی داسې موږ چې واورېدم وویل کاشکې خدا عملی شي یعنی دونه ژمنې شوي دي دونه خوشبینیانې زیږولي دي کله بیا چې موږ لیدلي په عمل کې هغه بالکل انسانانې همدا نجونې همدا کسان چې اوس مکتب ته ځي دی بېرته ناهیلي کړي دي هم د کار په ساحه کې په ځینې حالاتو کې چې هېڅ توجیه نه لري بیا همدا دروغ وایي چې موږ خو ولاد اوس دپاره پروګرامونه روان دي موږ باندې کار شروع کړی دی او دا کړی دی واغه کړی دی د خلکو د ژوند د خطوب د پاره د فطرزدایي د پاره د تحصیل د پاره د کار د پاره اصلن وزګارم نه دی دوی نه پیګم دی فقط په چوکیګانو کې پاګه پګړی چې وهلی پاګه باندې چې لري هی لوسی ناس دی او چای سکی بس پلس د سکوم برناو دی نه لري د سکوم پروګرام دی اصلا نه لري فکر نه کوم چې وی لري او که لرلی یا بار بار د سی امیدونه پیدا شول نو نور کسان یعنی زه ډیر خوشحالیږم دی هغه دومره زړی سوځي افغانانو باندې د افغانانو میرمنو سره او افغانانو سره کار کوي دی پوهیږي چې دوی څومره خپل هیواد د پرمختګ دپاره خپل د ژوند د خطو سره دوی کار کوي په استعداد دي. نو دس ظالمانه برخورد چې بیا هم دوی ورته ویلي دي چې یو امید ورکړی الله دې وکړي. اما زه ډېر امیدواره نه یم ځکه دوی هر وعده دوی ته مات کړی دی او په هغه باندې وفا نه ده کړې دی. هغه چې نه ده شوي چې دوی خلکو ته ویلي دوی وایندویان د خلکو په سترګو نه وځي چې والله دنیا ګل ګلزار دی، د ښځو ژوند د ښځو حقونه خوندي دي په افغانستان کې، څوک وایي خدای دې نه کړي. نو دا خو عملا موږ ګورو چې نه کار لرو، نه روزګار لرو، نه تعلیم لرو، بیکاري ګوره، فقر ګوره، بدبختي ګوره. هر ورځ موږ نابودۍ کندې ته روان یو، هر ورځ موږ نابود کېږو، هر ورځ موږ وژل کېږو. کاش کې دوی داسې لاس ورکړی و په هر رقم چې و، هغه په کمو امکاناتو بې له دې چې موږ خارجیانو ته متکي اوسو، دوی به خلکو ته د دغه شته امکاناتو نه د کار زمینه به پیدا کړې و، د خلکو زړونه به یې ترلاسه کړي و، ښه پرمختګ به یې کړی و. ورو او متاسفانه دوی داسې سره زه داسې فکر نه ګورم، دوی مسؤلیت نه اخلي، دوی خپل مشروعیت نه اخلي د ولس نه، دوی قانون نه لري. تر کومه پورې به موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو؟ دا دومره دردونکی دی، دومره هر چا دپاره د سوال دی چې بالاخره زه چېرته روان یم، څنګه کېږي؟ هېڅوک خپل راتلونکي ښه نه ګوري. دا خو د ولسونو دپاره لوی درد دی، دا ملي خیانت دی چې ملت سره کېږي. زه نه پوهېږم نړیوال څنګه د دې حالت نه تماشاګر دي او احساسون کوم جدي اقدام هغه څوک چې په داسې هېوادونو کې چې ظلم زور روان دي، ملل متحد د څه دپاره داسې برخې لري چې باید جدي اقدام وکړي، په دوی باندې عملي فشارونه راوړي، په دوی سره باید برخوردونه وکړي. معلومداره خبره ده چې خلک هم بالاخره دې خبرې ته رسېږي او دا فکر کوي چې شاید پردې شاته بل پروګرام روان وي چې دوی سره پوهېږي او بالاخره موږ همداسې روان یو، همداسې تباه کېږو. زمونږ دوی موږ ته تماشا کوي او زمونږ په برخه کې کوم عملي اقدام او عملي ګام نه اخلي. خلک بالکل ناهیلي دي، خلک تباه شوي دي، خلک نابودۍ لوري ته روان دي، ایران دي چې څه کېږي. نو دا چې دوی وایي ښځې به کار وکړي، ای کاش دا ورځې موږ عملي وګورو. هغه وخت موږ باور کوو، یعنی عمل حقیقت دی. کله چې عملا دوی میرمنې په نادولتي ادارو کې په کار پرېږدي، ولو چې هر شرایط وګوري، ولو چې هر شرایط موږ دپاره وټاکي چې کار بیخي ځایونه یې د نارینه نه بیل وي، بیخي جاوې د نام زیات قید وي، خیر دی دوی مني. اما دوی باید کار وکړي، ځکه چې دوی نفقه راوړونکي دي، خپل کورنۍ دپاره مسؤلیت لري، خپل ځان دپاره. اوس ډېر په بد حالتونو کې دوی ژوند کوي او د تېښتې لار هم نشته دی، او غیر قانوني لارې خو څوک ته معلوم دي چې څونه مرګونه دي او څونه تکلیفونه دي، او ناممکنه ده. اوس خلک حتی پیسې نه لري چې چېرته ځي، خو د عقل پیسې په کار دي. اوس خلک دومره پیسې درلوده چې تر ننه پورې مصرف کړو، ځکه عاید نشته. اوس چې ګورې که ته چاته ووایې چې یو څو روپۍ پور راکړه، خو یو که نه درلوده بل به درلوده، یو بل نه وای اخیسته. اوس هېڅوک نه لري چې چاته کومک وکړي. دا حالت ډېر زیات دردونکی دی. دا هر انسان دلته ځورئ، هر انسان تر فشار لاندې دی، روان شوي دي انسانان. بیرون ته چې وګورې، هېڅ اصلا خندا په چا کې به ونه ګوري، خوشحالي به په چا کې ونه ګوري. نو دا د دې زغم، د دې حالت زغم ډېر زیات مشکل دی.
مننه ډیره اغلی امیل. اغلی خورم ستاسو څخه به د اغلی اوژی امیل د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې ولې طالبان د افغانانو غوښتنو ته غوږ نه نیسي، پر دې موضوع باندې تاسو خبرې وکړي. زما بل پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې نړیواله ټولنه ولې نه د توانېدلې چې له طالبانو سره د تعامل په بدل کې د بشري حقونو په برخه کې خپل شرایط ور باندې ومني، لکه څنګه چې مخکې اغلی امیل هم دې ته یادونه وکړه چې کله چې هڅې نتیجه نه ورکوي بیا افغانان په بل فکر کې لویږي. تاسو څه فکر کوئ چې نړیوالې ټولنې خو خپلې هڅې کړې دي؟ لکه تاسو ته چې معلومه ده د ملګرو ملتونو استازي او چارواکي افغانستان ته څو ځلې ولاړل او همداراز ملګرو ملتونو د افغانستان پر وضعیت باندې څو ځلې غونډې هم جوړې کړې، خو ولې نتیجه نه ده ورکړې؟
مننه کوم ملالای جان. خو زموږ لوی ستونزه هم دلته ده. ستونزه دا ده چې په خبرو کې عمل په کار دی. شي خبرې خو په دیوالونو هم لیکلې دي، نو څنګه دوی غونډې کوي عملي کېږي نه؟ څنګه نه عملي کوي؟ نو دلته د دې نه معلومیږي چې دوی کومه لوبه شروع کړې ده. جهانیان څنګه دوی ته قناعت نه شي ورکولی؟ دا تعامل څنګه نه کېږي؟ خو نه غواړي. هر څه چې موږ تاسو وغواړو ملالۍ جانې مشکل به وي، خو ناممکن نه دي. دوی څنګه دا کار د نجونو د ښځو د حق غوښتن دوی ته ناممکنه خبره ده؟ دا څنګه خو نه غواړي. هر څه چې موږ وغواړو خیر دی، ستونزې به وګالو، مشکل به وي، موږ ته خو ناممکن نه دي. الله پاک به موږ د نیکو لارو مل ملګری وي او موږ به خپل مقصد ته رسوي. خو دا د دوی یوه لوبه ده، یوه پالیسي ده، هسې بې معنا چې اصلا نه غواړي. دوی هماغه چې غونډم کوي، دوی چې غږم اوچتوي په خپلو منافعو باندې، دوی اصلا د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دي. دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نجونو، د میرمنو په فکر او د حق په فکر کې کوي. اوس حتما دوه کاله تیر شوي دي ملالۍ جانې، دوی ته دا وخت اصلا ارزښت لري که نه لري؟ دوی دقیق دوی ثانیې، حتی دومره وخت چې که څوک د وخت په ارزښت پوه شي، نو یوه ثانیه د لاسه نه ورکوي، یوه دقیقه د لاسه نه ورکوي. یوه دقیقه وخت که چاته یاد کړي، نو باور که در باندې غوسه کېږي چې یوه دقیقه وخت دې زما ضایع کړو. نو دوی د وخت په ارزښت پوهېږي. دوې هفتې، دوې ورځې، دوې میاشتې، دوه کاله ملالۍ جانې تېر شول، دوی څنګه دې فیصلې ته نه رسېږي؟ دوی څنګه دا مشکل چیرته دی؟ څنګه دوی دا مشکل نشي حل کولی؟ نړیوال ټول خو نه غواړي. نو زه بیا یعنی زما تاکید په دې دی چې امارت اسلامي د په خپل ځان اصلاح کړه، په خپله کوم مشکل چې دی خپل مشکل دی حل کړي، نړیوالې نه ورته حل کوي. که چیرې دوی غوښتلی چې دا مشکل حل شي، نو دوه کاله به د افغان نجونو او ښځو په سرنوشت لوبه نه وای کړې. دا دوه کاله داسې د دوی حساب کې چې دوه ورځې، دوه هفتې او دوه میاشتې، دوه کاله تیر شوي دي، افغان نجونې او ښځې بې سرنوشته دي، د ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. باور وکړه چې یعنی د دوی پر حال باید، یعنی هر ثانیه باید څوک وژاړي چې ورته وګوري. نو هسې دوی په نوم ژوندی دي، اصل کې دا ټول د افغانستان خلک مړه دي. نو باور وکړه چې ورته وګوري، هر ثانیه به د په ژړا تیریږي. نو زه حیرانه یم چې دوی آیا کوم حس د بشر دوستۍ لري او که نه لري. څنګه چې کوم مشکل وي، موږ دې ته پلانونه لرو او دې ته موږ نصاب چاپ کوو. اول مخکې موږ داسې اسلامي نصاب زموږ نه وه. آیا مخکې د افغانستان خلک مسلمان نه وو؟ مخکې د افغانستان خلکو لمونځ نه دی کړی، روژه یې نه ده نیولې، کلمه یې نه ده لوستلې، مسلمان نه دي؟ چې اوس تاسو غواړئ دا نصاب ورته تغیر کړئ، بیا معنوی په دواړو سترګو حجاب منلی هم دی، نوی نصاب ستاسو چې کوم نصاب منلی هم دی. خو تر کله؟ څه وخت؟ هغه ورځ به څه وخت رسیږي موږ ته چې موږ د هغو ورځې په تمه ناست یو او زموږ افغان میرمنې او زموږ افغان خویندې ژاړي هر ثانیه، او هغو ته انتظار کوي چې انتظار تر مرګ هم سخت دی چې هغه زموږ د مکتب ته تللو ورځ څه وخت را رسیږي؟ افغان میرمن وایي چې زما د وظیفې ته تللو ورځ څه وخت را رسیږي؟ افغان محصله وایي چې زما پوهنتون ته تللو ورځ څه وخت را رسیږي؟ سترګې ړندې شوې په انتظار. آیا دوی دا حس لري او که نه لري؟ نو څنګه دوی حیرانه په دې یم چې خبرې کېږي، غونډه روانه ده، غونډه نیول کېږي خو عملي کېږي نه؟ نو څه فایده دا یې هره ورځ غونډه نیول شوې ده په همدې موضوع چې عملي نه شي؟ څه فایده؟ آیا واقعا د افغانانو درد چا حس کړی دی؟ چا ورته فکر هم کړی دی؟ چا یې بحث هم کړی دی؟ آیا چا واقعا د زړه نه غوښتي دي چې د دوی مشکلات حل شي؟ نه. چې نه غواړي، تاسو ولې ځانونه په رانده او کانه کړي دي؟ تاسو ولې د مشکلاتو نه خبرېږئ چې تاسو همدلته په دې ماحول، په دې محیط کې ورسره یئ؟ په هر څه، په فقر یې خبر یئ، په بېچارګۍ خبر یئ. ملالۍ جانې، خبرې بیخي ډېرې دي چې زړه مې درد کوي، ما ته ژړا راځي، نورې تحمل نه لرم.
دا ژوند ډیر دا ژوند ډیر یو شیرین شای دی. څوک نه غواړي چې په ډیر اسانه خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو تاسو به په جریان کې وایي د بلغاریا د حادثې نه چې څنګه څوک غواړي چې خپل ځان ووژني، څنګه خپل ژوند په خطر کې واچوي چې د هغوی جسدونه پرون کابل ته راورسېدل. هغه خور نه لري، هغه مور نه لري، اولاد نه لري، ښځه نه لري، په هغو یعنی د هوا مرغان ورباندې ژاړي چې په څه رقم هغوی مړه شوي دي، په څه رقم هغوی په څومره سخته خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دی نه پوهېږي، دی نه ویني څنګه څوک خپل کور پرېږدي او لاړ شي په دومره سخته وهل ټکول، حتی مرګ ځان د مرګ خولې ته واچوي. خو دلته ډېره سخته پرې راغلې ده، دلته نور ژوند یې ډېر ورته سخت کړی دی. فقر، بېچارګي، بې سوادي، یعنی هېڅ داسې دوی ته کوم سهولت نشته، وظیفه نشته، تعلیم نشته، ښه امنیت نشته. نو ته خلک خواران څه شي ده امیدواري ولري؟ څنګه ژوند وکړي چې هسې دوی په ژوندونو کې مړه کړي دي او ژوند یې ترې اخیستی دی؟ دا ډېره د خواشینۍ خبره ده. زه حیرانم چې د خلک څه شي ته امیدواره دي، یعنی چې دوی وایي چې موږ خبرې پرې کوو، غونډه پرې نیسو، خو څه وخت؟ زه حیرانه پندم. دا یې لویه ستونزه ده چې دوی مشکلاتو ته رسیدګي نه کوي، هسې خپل وخت تېروي. نو د وخت تېرول تر څه وخته؟ خو دو خلکو ته به فریب ورکوي، بازی به ورکوي. نو د الله پر وړاندې ته دومره لوی خیانت ولې کوي د خلکو په حق کې؟ دوی د الله نه ډارېږي. که چېرې دوی خپل الله په سر باندې حاضر کړي، نو هېڅکله به هم خیانت ونه کړي.
مننه آغلی خورم. آغلی صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. آغلی خورم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، دوی یو پوښتنه وکړه چې دا څنګه امکان لري چې نړیوال طالبان نسی اړیستلای چې د افغانانو حقونو ته ژمن سي. له تاسو زما پوښتنه دا ده چې څه ډول نړیوال طالبان اړ باسي؟ نړیوال څه امتیاز په لاس کې لري چې طالبان یې شرایط ومني؟
دقیقا مننه د اغلی خورم صاحب خبرې تاکید کوم. رښتیا هم دا خبره ده تر کله پورې چې دوی وایي موږ د سازمان ملل یا د نورو هیوادونو خبرې منو، مګر تر اوسه دا خبرې نه ده منلې. دوی ډېره لارې لري که دوی وغواړي واقعا دوی قانع کولی سي، او دوی واک لري ځکه دا اروپایي هیوادونه او دوی ابرقدرت من نغې دي هیوادونه دي. نو دوی لاس نه هر شی هم راځي که دوی زموږ په هیواد کې که اوس د طالبانو حکومت دي که د امارات هغه دي، نو دوی د لاس نه ده. که نه که اوس دوی ته مرسته ونه کړي، بشري کومکونه دوی ته راځي، د یو خوا وایي چې موږ هغه کوو، دوی سره مرسته نه کوو، دوی ته مشروعیت نه ورکوو، مګر د بلې خوا دوی ته مرسته کوي د بشري کومکونو په نامه. خو نو دا څه رقم ده چې د یو خوا دوی مرسته کوي، د بلې خوا موږ نه منو؟ خو که دوی غواړي چې واقعا دوی باندې فشار راوړي، خو یو هغه دي چې دوی ته باید ضرب الحجر تعیین کړي. دونه وخت لري په دغه میاشت کې، دا هغه زمونږ قانون دي. دا تاسو د ښځو ته حق ورکوي، ښوونځي خلاصه کړي، بنتون قطعي پرېږدي، وظیفه ته دنده ته ولاړ شي. تاسو که زمونږ دا خبرې ومنل، خو مونږ تاسو ته مشروعیت ورکوو. که دا خبرې دا وکړم چې دا اوس که دا مکتوبونه هر شي خلاصه کړي، په دې کې خوند هم نشته که وختني غونډې، ځکه نه هغه وختني استادان دي، نه هغه وختني قانون ده، هېڅ شی نه ده. ځکه اوس د دوی خپل هغه قانون، هغه سلوک، هغه چلند، هغه استادان په کپداري دولتي ادارونو کې دي، که په ښوونځي کې دي، که په پوهنتون په هر ځای کې دي، دوی خپل افراد ګمارلې ده. او هېڅ هغه وخت غونډې قانون سمه نه ده په هېڅ ځای کې، ځکه که غواړي که په کوم اداره کې ولاړ شي، که یو شی حساب کار بنده واوسي، اصلا تا خو د ښځې په نامه په هغه اداره کې نه پرېږدي چې ولاړ شي، ځکه وایي تاسو حق نه لري، موږ تاسو ته مرسته نه کولی نشو. که مرسته کولی نشي، نو ولې تاسو ښځینه د ادارې نه باسلی ده؟ هغوی د دنده ګوښه کړې ده. خو د هغې حق ده چې په هر ځای کې پاکه دولتي دي که غیر دولتي دي، باید تاسو ښځینه فعالیت ولري او په خپل کارونو کې ولاړ شي. هغه تجربه لري، تحصیل کړی ده، د هغوی حق ده چې کار وکړي. کله په کابل مکتب کې ولر سي غوسني د زه د مکتب نم خبرې مې وام په هغه ولایتونه خبرې ده. په مرکز کې د وضعیت د ښوونځي چې اصلا استادان پکې نشته، یو دوه درې استادان دي، هغه هم د دوه درې مضمون د اساسي مضمونونه استادان نشته. موږ دا وایم چې د کوم یو اصول د افغانستان د اصول په اړه موږ خبرې کوو. سر تر سر په افغانستان کې اصول درده. زه نه وایم چې دا اصول د وخت اوس پیدا شوی ده، وخت هم مګر اوس ډېر سوی ده. دا اصول دا څنګه ډېر سوی ده؟ دا د امارات د لاس نه.
ځکه ټول شیان بند کړی ده کله د خزینه باندې، مخصوصا کاغذ خزینه چې په اداري دولتي غیر دولتي کار کول د خپل کورنۍ لپاره د خپل هیواد لپاره هغې د وطن د ګوښه کړی ده. او دا چې دا سازمان ملل کوي اروپایي ودونه واقعا وغواړي چې افغان نجونو ته خدمت وکړي، د هغوی نه حمایت کوي، دوی ته باید ضرب الهجل تعین کړي چې دونه ستاسو وخت دي دا کار کولی شي وکړي که نه تاسو مونږ د دې حکومت نه باسو، ځکه دوی ډېره قدرت لري، ځکه د افغانستان غوندې قدمانده هیواد نه ده. مونږ ګورو چې دا کوم کارونه کولی شي، او دا وضعیت چې اوسنی په افغانستان کې شتون لري د دوی د لاس نه ده، د امریکا د لاس نه ده. شل کاله په افغانستان کې و څه شی وکړ؟ ټول موقتي کارونه وکړ، مګر دایمي هیڅ یو نه کوم پروژه یې و نه کوم بنیادي اساسي کوم شرکتونه جوړ کړی نه ده، هیڅ هم جوړ کړی نه ده. څوک همدا کار وکړ چې ناکامه پاتې دی، غځې نه خپل دوغوی وتښتېدل او طالبان راوړل په خپل ځای کې درته کېنول. ولې داسې کوي؟ دا اصلا دا موضوع دا ډېره غټه او پیچیده موضوع ده چې موږ په دا یو بس دوه یو باس درې باس به دا خلق پرونه کې او په کانفرنسونه او غونډه کې موږ دا خلق کولی نسو. باید اوس په دې کې ډېره غور سي، او د امارات نه دا مې غوښتنه ده، هیله کوم تاسو کوم اقدام اخلي او کوم حکومت چې صادر کوي د افغان نجونو باندې، افغان میرمنو باندې، ډېره دقیق وکړي. د یو نګانه تاسو کولی نسو چې د هغوی باندې بندیز راوړي په کور کې نه، تاسو دونه صدمه ورکوي ده کمون غو ګورو د هر یو لحاظ نه، د هر یو نګانه د افغان میرمن باندې چې دوی بندیز لګوي کنجونې دي ډیره صدمات وارد کوي. که خځې د کار نه بچلې ده اوس وګوره هغوی ته څوک کولی سي خواړه چمتو کړي، د کورنۍ مصارف د شان چمتو کړي، خو مجبور ده هغوی خیرات وغواړي خپل لاس نور ته درس کړي او که بل خدای نخته به د اخلاقي نور کارونه پیدا شي. دا ټول د هیواد د جامعې د فساد او د بدبختی د کړونه چې دي د همدې وجه ده چې خلک وزګار دي، فقر دوی مجبور کوي چې په داسې حالت لاس ګریوان سره برابر دي، نو مجبور دي هغه د یو ناوړي کار تر لاسه لاس وهي ته خپل کورنۍ ته نفقه تیار کړي. خدا د چا د لاس نه اوسو، د حکومت د لاس نه کیږي. بیا وایي چې موږ د اسلامي حکومت غواړو، تاسو څنګه حکومت اسلامي حکومت غواړي چې په اسلام کې ظلم نشته، مخصوصا د خزینه بندولو نشته، هغوی باندې چې د عهد تحصیل حق تاسو بند کړي دا شی نشته. دا د اسلام په خلاف کارونه کوي چې د اسلام نوم بدوي، اسلام نور نړیوال ته یو ډیره په بده هغې ورته ښایي چې اسلام دا رقم دي. خلک د اسلام نه زړه د خلک توروي، کنه د اسلام داسې دینه نه ده، سپېشله پاکه دینه چې هر شی میانه برابر ده کې ویلې ده، مګر دوی ډیره افراط کوي په هر شی باندې، افراط کوي او خلک نه پرېږدي چې آرامه توکاره ژوند وکړي هغه په خپل هیواد کې. سو موږ چې په خپل هیواد کې سمه ژوند ونه کړو چې زموږ حق دي، موږ بل هیواد کې دا کار کولی نسو، موږ بل هیواد کې تحصیل کولی نسو سمه، ځکه موږ په دغه ځای کې زموږ په هیواد کې زموږ ته صنعت رانه کې تحصیلي صنعت چې اوس بنده ده، کله انجن چې زه خپل سندونه اخلي وای نسته، زه ولاست تر امر ثانی پورې، خو هغه امر ثانی نه امر ثانی هم نه راځي چې خنجر خپل سندونه واخلي او خزه وظیفه تلارتي او مکتبونه خلاص شي، داسې نور کارونه خو نو موږ څنګه ولاست په نور هیوادونو ته موږ خاطر سند د ملت او دا یوازې کار کول دا مشکل سند حل کول زموږ خپل نه ده، چې دا امارات باید اسکینه په خپل هیواد کې غونډه واخلي، دا خزینه مو غواړي او یو همشمول حکومت جوړ شي. کنه دغه زما په نظر حسن دا څنګه نه حل کیږي، لا دا چې اوس دوا کله چې درې کال پنځوس کال هم داسې وضعیت روانه ده.
ډیره مننه اغلی صفی. اغلی امیل زموږ سره یوازې یو څو دقیقې پاتې دي د خبرونی، ستاسو څخه په لنډو ټکو باندې که تاسو ماته وایئ، ستاسو مخکې ویل چې خلک نور ستړي سول او غوښتنې تکرار شي خو قربان غوښ نه نیول کیږي، ستاسو په نظر دا ډول بحثونه چې پر رسنیو کې کیږي او شذي خپل نظر پکښې کې څرګندوي، د شذو د اواز راپورته کولو په خاطر باندې څومره ګټور ګڼي؟
ولا زه دی اوري، زه خبر شوی یم ترغو چې زه هغه کوم دی اوري، او یو تعداد مسولیت لري چې دغه غونه اوري، خو اته زوريږي اته خپل ندرامت خي هغه پریمانی خي چې ولا خطر خو نه شوی، او زم ځینی کسان سره چې په دوستی لحاظ اوس لګلګ راوته نیولې دي چې هغه یې کسان سره کینی او لویان سره دي چې وایي دا ډېر تحصیل لري، دوی هم ورخطا شوي دي، دوی پوهیږي چې دا ښځې خپل اواز پورته کوي په دنیا کې پورته کوي، دوی به یو ورځ همدی به وایي چې موږ به ډېر ملامت کړي په تاریخ کې، خبر په دې کې ده چې دوی اوس پوهیږي چې زموږ ژوند یو بې خونده کاروبار دی. زموږ ژوند فقط په کور کې او په بیرون کې یو جنجال دی، او زموږ حالت چې دی فقط د باروتو تریخ لوګی دی، نور هیڅ شکې پاتې نه دی. مالې داسې به یو ورځ وشي چې همدا ښځې به خپل آواز پورته کړي او سړکو ته به ووځي. مالې خو اوس موږ دې شعور و دې بیداری ته نه یې رسیدلی و. دا حالت که څومره هم فشار راوړي، شاید چې همدا کورونو کې هر څوک به د لوږې نه مړي یا هر څوک به د دې حالتونو نه مړي، نو هغه وخت به دنیا نور به څه کوي ورباندې، نور به څومره تماشا کوي. خو زه فکر کوم تاثیر لري، ولې نه لري؟ موږ چې دغه غږونه پورته کوو، دوی د ټول افغانستان نه که دوی خبر نه دي، د دې ځای نه اوري.
بله، ډیر مننه آغلی امیل. اوریدونکو، د نور بستی خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. له خپلو درو سرو میلمنو څخه ډیره مننه کوم. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.